د مشاله ډیو په مخمه خبرونه کې د خپل کوربا سره لمومند او د ما تخنیکی همکارې پلوشا سحاک سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ بهستې وخت شوي شپږ بجې د مخامي په پیښور کې په دې خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو و باوري د مظاهرو په اړه راپور لرو د بجلی د ستونزې په اړه راپور لرو او د غراز کورنی او نړیوال نور موضوعات هم لرو په تر هڅه مخ کې تاسو ته سات خبر نوړان کو ومبه د مهم خبرونو سرټ کې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د استادانو د غیر حاضرۍ خلاف لاریون شوی په باړه کې د بجلی پر مسلا د سیمې خلکو احتجاج کړی او د برتانیا سمندري ځواک له یوې کښتۍ څخه د ټانک ضد توغندیو د بالیسټیک توغندیو پرزې نیولې دي. او خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د کوونکو د هغوی پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضری او کم شمیري خلاف لاریون کړی. د سیمو سیدونکو د کوونکو د لاریون پر مهال د تعلیم محکمې او ضلعي انتظامي چارواکو باندې غږ وکړ چې د دوی د مسلې غم وخوري. دوی وایي په بیا بیا یې د تعلیم محکمې چارواکو ته خپل غږ رسولی خو ډېر استادان ډیوټۍ ته نه حاضرېږي چې ورسره د سیمې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنې کېږي. د سپینوام میډل سکول د پنځم ټولګي زده کوونکي حکمت الله مشاله ډو ته وویل چې د تعلیم څانګه دې دوی ته توجه ورکړي.
آئندہ دے پر ادمی پہل رحم کے دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مرزا اپیل کی دا درخواست کرتا کہ مرزا پا تیاری شستری جیمی تعلیم نشی حاصل والے.
د شمالي وزیرستان د تعلیم او محکمې مشر محبوب الله دوړ د مشالو سره په خبرو کې د استادانو د کمی ستونزه ومنله خو ویل چې د نوو برتیانو سره به دغه مسله هوار شي. د پاکستان یو عدالت د پوز پخوانی چارواکی لیفټیننټ جنرل امجد شعیب د ملکی ادارو خلاف د ولسی او حکومتي ادارو کارکونکو بغاوت ته د لمسبلو له تورنو سپین ګرځولی. د ریټایرډ لیفټیننټ جنرل امجد شعیب وکیل میا علی اشفاق رسنیو ته ویل چې د اسلام آباد ضلعي عدالت نوموړی له تورنو بری کړ. د اسلام آباد عدالت امجد شعیب د درې ورځو لپاره په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلی و. نوموړی د فروری پر وشتما سهار مهال پولیسو په اسلام آباد کې نیولی و چې خلاف یې د بغاوت قضیه د ښار په رمنا تھانه کې درج شوې وه. د اسلام آباد ضلعي عدالت کې اډیشنل سیشن جج طاهر عباس د امجد شعیب د جسماني ریمانډ په اړه د بیا کتنې درخواست اوریدنه وکړه. د امجد شعیب د وکیل دریز و چې د نوموړي خلاف هیڅ سرکاري کارکونکي د مقدمې درخواست نه دی کړی نو ځکه د هغه د خبرو په بنیاد یې خلاف کیس جوړول ناسم دي. عدالت په پریکړه کې ویل چې امجد شعیب یو محب وطن وطن پال او د هیواد معتبر وګړی دی. پر امجد شعیب تور و چې د پاکستان بولډ ټلویزیون په یو خبرونه کې یې داسې څرګندونې کړې وې چې د سرکاري ملازمینو او اپوزیشن ترمنځ کرکه خوروي. امجد شعیب چې د تاریخي انصاف د مشر عمران خان پلوي دی که تورونه پرې ثابت شوی وي نو د وو کالو د بند سزا ورته کېدای شوه. په لاهور کې د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ ترنښتې وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي ګرفتاره کړي دي. په پوهنتون کې یو زده کوونکي ثاقب خان د مارچ پر لومړۍ نیټه مشالې ډو ته وویل چې دا نښته د پښتنو او پنجابي ویونکو زده کوونکو ترمنځ د قانونو پر سر تر بحثونو وروسته شوې ده. نوموړي تور پورې کړ چې لنختې وروسته پولیس یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کوي او څه د پاسه څلوېښت پښتانه زده کوونکي یې ګرفتاره کړي دي خو پولیس وایي چې تر اوسه یې څلور زده کوونکي نیولي دي. له دې وړاندې د فروری پر اته ویشتمه د اسلام آباد په قاضي اعظم پوهنتون کې د بلوڅو پښتنو زده کوونکو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه لس کسان زخمیان شوي وو. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال کړی. احتجاج کوونکو مشالې ډو ته ویلي چې له بلوچستانه نورو صوبو ته تلونکي لارې یې تړلې دي. دوی وایي چې په سیمه کې یوازې دوه ساعته بجلی وي چې له وجې د اوبو ټیوبویل نشي چلولی او فصلونه او باغونه یې خرابېږي. بلخه په کوټه کې د وابډا یو چارواکي محمد افضل مشالی ډو تویل چې کروندګر د بجلی بلونه نور کوي نو ځکه یې پرې بجلی کمه کړې ده. هغه په خبره د وابډا او کروندګرو ترمنځ پریکړه شوې وه چې په 40 ساعتونو کې به ورته شپږ ساعته بجلی ورکول کیږي، خو د بلونو د نه ورکولو له وجې ورته اوس یوازې 2 ساعته بجلی ورکوي. د برتانیې سمندري ځواک له یوې وړې کښتۍ څخه د ټاک ضد توغندۍ او د بیلیسټیک توغندیو پرزې نیولې دي. برطانوي او امریکایي چارواکو نن وویل چې دغه سامان یې پر هغه کښتۍ تر چاپې وروسته ترلاسه کړی چې ښایي له ایران څخه یمن ته روانه وه. د برطانیې د دفاع وزارت وویل چې په خلیجي سیمه کې دغه کاروایي د فروری پر 23 وروسته هغې وکړه چې یوې امریکایي الوتکې د برطانیې د شاهي سمندري ځواک د هلیکاپټر په مرسته یو وړه کښتۍ تر لیدو وروسته ونیوله چې له ایران څخه روانه وه. په بیان کې ویل شوي چې هغه کښتۍ کوشش وکړ چې واپس د ایران سیمې ته ورداخله شي، خو تر هغې مخکې ودرول شوه. د امریکا پوځ ویل چې د امریکا او برطانیې د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ له امله ممکن شوه چې دغه سامان ونیسي. د ایران سرکاري خبري اجازه تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړې. او د پاکستان سپر لیگ د شل اوریزه کرکټ د اتم پړاو په سیالیو کې نن د کوټه ګلیډیټرز او لاهور قلندرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافي کرکټ لوبغاړي کې د مارچ 2 سیالي د پېښور پر وخت ماسخوتن پر 9 د کابل پر 6:30 پیلېږي. په هغه لدی بریا وبخی تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه پر اولپنډۍ کې پېښور زلمی لوبډلې کراچی کینګز ته په 40 منډو ماتې ورکړه. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال لړۍ واردل. تاسو زموږ پرونی په مشال لیډو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی میندو پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کمی خلاف لاریون کړي.
میز بار بار احتجاجی نہ کړی دی او ڈی یو سره می ملاقات شوی دی. چکیم ټیم رغلای و دی ایجوکیشن دی طرف نه نو هغه اندازہ دا دو چې 55 ټیچرونو دا سې دی چې هغه ډپټه په سپینوام شې دی، خو ډپټه تنر درې می
په باړه کې د بجلی پر مسله د سیمې خلکو احتجاج کړي.
دلته د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې حق لماندې زمونږ په شروازی په مقام باندې یو پوره من احتجاج وکړ.
او په پاکستان کې د ګرانۍ په اړه هم راپور لرو.
پاکستان کې چې کوم د ګرانې صورتحال دی هغه ډېر په تیزۍ سره چې نو آر یو شیز ګرانېږي. د دې بنیادي وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دی نو هغه په قطر روانه ده.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسې خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی میندو پلرونو نن په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کمې شمېرې خلاف لاریون کړی دی. لاریون کوونکو ویل چې په بیا بیا یې د تعلیم د څانګې چارواکو ته خپل غږ رسولی، خو ډېر استادان ډیوټۍ ته نه حاضرېږي چې ورسره د سیمې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنېږي. بلخ د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې مشر محب الله د وړ مشالې ډوته ویل چې د نوو برتیانو سربیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروایی روانه ده چې له تنخواګانو نه یې پیسې کټ کیږي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
احتجاج کوونکي وایي چې انجونو او نارینه او ښوونځي بند پراته دي. د تعلیم څانګې مشرانو سره یې په وار وار لیدلي خو هیڅ ګام یې پورته نه کړ. سو په احتجاج مجبوره شول. د سپینوام اوسیدونکي سیاسي او سماجي فعال لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ماشومانو راتلونکي تیارو ته روان دی. نارینه او ښځینه ښوونکي سکولونو ته نه حاضرېږي. په وار وار یې تعلیم څانګې او ځلي انتظامیه سره لیدلي خو ستونزه یې حل نه شوه.
میر بار بار احتجاجی نہ کری دی او ڈی او سره مین ملاقات شوی دی چکیم ٹیم رغلے و دی ایجوکیشن دے طرف نہ نو اگے اندازہ دادو چھ 50-55 ٹیچرونو دس دی چھ اگے ڈپٹے پس پینوام شدی خود ڈپٹے تنر دری میں وشی خیل کوٹ یو سکول دا چا دی کائی شے دے 350-400 بچو نے تعداد و ٹیچرونو ولتا نشتا نو اگا سکول اس مکمل بند ائی دنن احتجاج چکیم اج ریکارڈ کو او وجہ دادو چھ دا سکول بچو کم از کم ڈیر از یوتا کمی پشر غلی دو
دس پینوام میڈل سکول پینزم ٹولگی ز دا کون کے حکمت اللہ وائی چه دوی کلم غواړي رڼا غواړي تعلیم څنګه دې ورته توجه وکړي
آئنده دې پر دې مش په حال راخمه کې د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه مش دا اپیل کی دا درخواست ورته کی چې دې مش پس کولی نه دې مش باندې دا راخمه کو مش دا اوس په تیارې شستري چې مش تعلیم نشي حاصل اولای دې مش ادارې دا واسې کندراتی دې مش ادارې غرب دې دي دا د ابو دې شي په دې باندې دا ایجوکیشن لا غور وکړو
د سپینوام پس کول کې یو سو ماشومان او ځکونکو خپل احساسات داسې شریک کړل کلامو چې د زکون کو دغه شکایت پاړه د شمالي وزیرستان تعلیم سانګې مشر محب الله داوړ نه وپختل نو دوی وویل چې د استادانو کمیشته خو لګیا دي چې ټول خونځي آباد کړي نن یې د غلطه ټیم استولې د غیر حاضر استادانو څخه د تنخواګانو کټوتی روانه ده په هر صورت به استادان ډیوټۍ لا حاضراوي د غلطه د انجونو خونځیو کې د خزینه استادانو غیر حاضری په اړه مو د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر انیکا هم سره هم د خبرو کولو هڅه وکړه خو ورسره په خبرو کولو کې بریالي نشو خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک بیا مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم څانګې مشران یې وربللی ول ورته ویلي چې په هر صورت د غلطه سکولونه فعال شي شمالی وزیرستان کے دا تعلیم سانگے پوینا ٹولے 1050 تعلیمی ادارے دی پا خاصا توگا دا غلطا دا لرو پرتو سیموز دا کون کی اوزائی خلق اکثر دا سکولونو دا غیر فعال دو شکایتو نکڑی دو یوائی چه نریناو خاصا توگا دا انجونو سکولونا یا خونزیو کے خون کی دا نشت برابر دی ڈیو ٹائلا نہ حاضری جی چلا وجه دزد کون کو زدکڑی غزمنی دی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریڈیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریڈیو د مخام لښپګو تر وو لنهو ترلسو لا یولسو تردولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لندو صفو کې بدلون نه دی راغلی لا مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارٹ ویوز ویب سائٹ او موبائل ایپ باندې
اوردن کو د خبر ولسو ټیسکو ترمنس د بجلی د میټرو په لګولو لانجه راپورته شوی قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنی ټیسکو د خبر ضلع لنډی کوتل جمبرود او باډی ته په 47 کې یوازې 2 بجلی ورکولو پلان عملی کړی د دغه پلان په عکس العمل کې ځای ولس راپارېدلی او په احتجاج یې لاس پورې کړی دوی د مارچ په 2 نیټه مشالې ډوته ویل چې دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده او په کار دا شپه ورځ کې لږ تر لږه 2 بجلی ورته بحال وساتل شي بلخوا ټیسکو چارواکي وایي چې تر څو خیبر ضلع وګړو بجلی میټرې نه وي لګولي او بلونه یې نه وي ورکړي نو وړیا بجلی نشي ورکولی د خیبر ضلع انتظامی ویلي چې د خیبر قومي مشرانو د ټیسکو چیف اگزیکټیو ترمنځ یې د دغې لانجې هوارولو لپاره خبرو اترو لړۍ جاري ساتلي په دې اقلا نور تفصیل د سیمه د مشالګي خبريال فرهاد شینوري راکوي.
د مارچ په دویمه نیټه لنډ کوتل گریډ سټیشن ته د بلدیاتی ځایي حکومتونو نمائندگان او سره سیاسي او مدني فعالان ورننوتل او هلته موجود وابډا کارکونکو په لاس سرکاري فیډرونه بند کړل او د کلیو بجلی بحال کړه. د لنډ کوتل یو سیاسي فعال نجیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی لومړی د خیبر درې په لار لاریون وکړ او بیا لنډ کوتل گریډ سټیشن ته ورغلل.
دلته د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې حق لماندې زمونږ په شروازې په مقام باندې یو پرمن احتجاج وکړ. بعد مشرانو دا فیصله وکړه چې زمونږ به گریډ لزو په گریډ کې به یو پرمن احتجاج کړو. اوس تاسو ګورئ چې دلته ډېر ګڼ شمېر ولس راغلی دی او دا گریډ چېری پر امن ناستی او د پر امن ناستی مقصد دا دی چې کنسرن ډپارټمنټ چې کوم اداره ده د دې مشران راشي او د خلکو سره خبرو مذاکرات وکړي او دا مسله چې دی د ولست خپل حق وسپاري. بالکل په گریډ کې حکومت دا هغه پیډری یو څو داسې پیډری چې هغه سرکاري پیډری وي هغه بندې شوی دی او کوم چې ولست پیډری وي هغه کولاو دی. په دې کې د هسپتال بجلی هم بحال نه دا به تر هغه پورې بندي وي تر څو پورې زموږ سره کامیاب مذاکرات نه وشي.
د لنډ کوتل یو مدني فعال امان علي هم په دې موضوع را سره خبرې وکړې.
شپه ورځ کې دولس گھنٹے بجلی انتہائی ضروری ده او کوم ټیس کو چې دوه گھنٹے نوټیفیکیشن جاری کړی نو هغه بالکل موږ ته منظور نه دی ځکه چې په دوه گھنٹے کې موږ د کورونو کومې ضروریات یې هغه نه پوره کیږي. دلته د بجلی انتہائی نشتوالی دی او د بجلی د نشتوالي له وجې چې دی دلته د اوبو انتہائی زیات مشکل دی. عوام راوتی دي بیدار شوي دي خپل حقوق غواړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان د مارچ په دویمه نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر ضلع مشرانو قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ مشر چیف اگزیکټیو قاضي محمد طاهر ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل کړې او هڅه کوو چې د بجلی ورکولو موده ورته وغځوو او د بجلی د میټرو لګولو ولو په موضوع باندې هم وی نتیجې ته ورسو. د ټیسکو چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د بجلی او اوبو محکمې یعنی وابډا د قوانینو لاندې به هر کور د بجلی میټر لګوي او د میاشتې به پوره بل ورکوي. خو قبایلي ولس وایي دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د څو ورځو نه د سپریم کورټ د مشر قاضي او نور قاضيانو ترمنځ په فیصلو کې دا سی خبرې لیکل کیږي چې سرګندېږي د ججانو ترمنځ اختلاف موجود دی. شنون کې قانون پوهان وایي د ججانو ترمنځ اختلافات راځي خو دا سینه چې جمهوریت ته تاوان ورکړي. څېړونکي وایي باید ججان په خپلو کې اختلافات د عدالت دننه وساتي نه چې بهر ته یې وباسي. بلخوا ځینې قانون پوهان دا هم وایي له مودو راهیسې په عدالتونو بیا داسې تورونه هم لګېدلي چې ګینې ججان پکې د ځینو سیاسي ډلو سره مرسته کوي. په پاکستان کې پر دې موضوع تاوده بحثونه هم روان دي. تفصیل د شنواز ترغزی اورو.
د سپریم کورټ دوه ججانو فیصله ورکړي چې د سپریم کورټ مشر قاضي یا رجسټر ته دا اختیار نشته چې ګینې هغه دې بنچ یا مقدمه اوریدونکي ججان بدل کړي او یا دې شمیره کمه کړي. دغه دوه ججان جسټس قاضي فایزي سا او جسټس یحیا افریدی چې تیر ورځې د هغه نوټس فیصله واوروله کوم چې دواړو ججانو په دې خبره خسته چې ګنزین سیاسي مقدمه داسې دي چې په اوریدنې د عدالت مشر قاضي د خپل خوخه ججان ګماروي. عدالت ته د رجسټر لخوا ویل شوی هم چې نو مول سره د اختیار خونشته. خو بیا هم د چیف جسټس اف پاکستان لخوا دغه بنچ او یا هغه چې ګنې کوم ججان کوم مقدمه ووري په خپل خوخه مقرروي. د څو ورځو نخکاری چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د مقدمه د اوریدونکو لپاره ججان بیا بیا یا خو بدلیږي یا ځینې ججان د سیاسي مقدمو نه په خپل معذرت کوي. آیا داسې ګمونه به عدالتي بحران خو نه پیدا کوي؟ د پیښور های کورٹ وکیل طارق افغان د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي.
د دې د وجې نه جوډیشری ته هم ډیر زیات نقصان رسی، جمهوریت ته هم ډیر زیات نقصان رسی، د دې ملک سیاست ته هم ډیر نقصان رسی، او کله چې جمهوریت ته نقصان وي، سیاست ته نقصان وي، عدلیې تقسیمې نو داغې براه راست اثر دا په عوامو باندې پریوزي.
عدالت کې د ججانو ترمنځ اختلاف هغه وخت را څرګند شو چې د عدالت مشر قاضي عمر عطا بندیال په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د آئین او د قانون د مخې عامو ټاکنو لپاره د وخت نه مقرریدو ضد از خود نوټس اخیستی و. از خود نوټس معنی عدالتي نوټس. ځینې مقدمې داسې هم وي چې پکې مشر قاضي د خپلې خوښې ججان مقرر کړي و. نو په همدغه خبره جسټس قاضي فایز عیسا د نهې په ورځ رجسترار سپریم کورټ عدالت ته غوښتلی و. قاضی فایز عیسا په خپلو خبرو کې په هغه ورځ هم ویلي وو سپریم کورټ کې شپږ 50,000 نه زیاتې مقدمې داسې دي چې لا هم فیصله شوې نه دي، خو بیا داسې کول چې ځینې مقدمې چې عدالت ته راوړل شي او هغه باندې اورېدنه او فیصلې دي زر زر وشي، او داسې چې بیا د 1999 نه راوړل شوي مقدمې لا هم د ځنډ ښکاري، په دې سره د عدالت په عزت کې کمی راځي او خلک بیا سوالونه هم پورته کوي. د پېښور های کورټ یو بل وکیل علي ګوهر دورانی مشهد ریډیو ته وویل اختلاف رائے سره د عدالت نظام ښه کېږي، ځکه که اختلاف نه وي نو بیا خبره داسې ښکاري لکه آمریت
چې یو جج یو انټرپریټیشن کوي بل جج بل انټرپریټیشن کوي. دا خو زمونږ د پاره ښه خبره ده چې لکه ازر جورسپروډنس کې ډیولپ کیږي. اختلافي نوټ همیشه ډیر خسته دغه وی هغه کې لیګل بیسز لیګل گراوندز وی، خو اختلافات اوپن نه راتک پکار، دغه یو غلط خبره ده.
په کال 1999 کې هم په سپریم کورټ کې دغه شاند سیاسي لانجو په سر د ججانو خپل منځي اختلاف راغلی. په هغه وخت کې مشر قاضي سید سجاد علي شاه ځینې فیصلې اورولې وې، خو هم په دغه عدالت کې ناستو نورو ججانو د دغه فیصلو ضد خپلې فیصلې اورولې وې. خبریال او تجزیه کار شیم شاهد د هغه عدالتي لانجو هم خبر دی. مشال ریډیو ته وویل عدالتونه باید بې طرفه وي، ځکه تیر وختونو کې جمهوریت ته ډېر تاوان ورکړی.
سیاسي مشرانو اوسوک د عمران خان په حق کې فیصله کوي، اوسوک د نواز شریف په حق کې کوي، اوسوک د پیپلز پارټۍ داغې نه دا قسم حالات پېښ شوي دي. زما اندازه ده چې دا د ملک د سیاست دپاره، د ملک د امنیت دپاره او د ملک د عدالتي نظام دپاره ډېره زیاته تباهي ده.
د پېښور های کورټ یو بل وکیل علي عظیم افریدي مشال ریډیو ته وویل هر کله که عدلیې په آئین او په قانون مکمل عمل درآمد شروع کړو نو دا به ډېره ګټوره وي. نو هغه څنګه
دا ای چیرم قانون گنی دی لیکلی چې مثال کے طور پر ہائی کورٹ کی شل سیٹوں نے دی اگے اولس وکیلا نہ خلی ادری بڑے سے ججا نہ خلی آئین دا وئی چې دوانو لبد برابر دی پخپلم اغه شان دی اپوائنٹمنٹس کړي دي چې مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ ججا نے لیگلیٹ کړي دي، اگنور کړي دي، او دا غي اوورال امپیکٹ پر سسٹم ورزیږي او بے وکیلان راوستي دي.
یاد دی چې د اکتوبر په 26مه 2022 کې د ورلد جسټس پروجیکټ په نوم د نړیوال انصاف پروژې لخوا خپل رپورت کې دوی لیکلي هغه ملکونه چې عدالتونه پکې کار کوي په درجه بندۍ کې د پاکستان نمبر 129 دی، د دغه هیوادونو شمیره 140 ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال لړیو ته وګرځئ او سرزو یو بلې موضوع ته. په لاهور کې په پنجاب پونتون کې د پښتنو پنجابي زده کوونکو ترمنځ نښته شوې ده. ځنو زده کوونکو مشال لړیو ته ویلي چې دا نښته د قانونو پر سر تر بحث وروسته شوې ده. پولیسو ویلي چې تر نښته وروسته یې ځینې زده کوونکي گرفتار کړي هم دي، خو پښتانه زده کوونکي دا تور پورې کوي چې حکومت یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کوي. چارواکو ردي تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تفصیل ګوهر مسجد راکوي.
د مارچ په اوله د پنجاب پولیس لخوا میډیا ته خپور کړي شوی بیان کې لیکل شوی دی چې پنجاب پوهنتون لاهور کې د دوز د کوونکو ګروپونو منځ کې جګړه وشوه چې هغه په بنیاد پولیسو سکسان بندي کړي دي. د پیښې په اړه مشال ریډیو ته یو زده کوونکی ثاقب دوران وویل چې د پښتنو او پنجابیانو ترمنځ جګړه وشوه، خو پولیس د پښتنو سره ناانصافي کوي او ګامونه خالي د پښتنو زده کوونکو پر خلاف روان دي. د زیات کړه
دا د پښتون اډوکیشن ډیولپمنٹ موومنٹ یو تنظیم دی زمونږ خپل دغه د پنجاب کونسل ترمنځ وشوه. دا سلسلوار مطلب جګړه وه، دا یو قسم مطلب ریشنل جګړې دي نه، نسل پرستی والا جګړې دي نه، دا هغه ایشو دی. نارمل ایشو باندې یو نارمل جنجال د الکانو ترمنځ وشي هغه جګړه غټه شي. دا ډېر مخکې د دوو الکانو آپس کې جنجال سو بیا جګړه پسې غټېده غټېده دې مرحله ته ورسېده. خو زمونږ الکان ډېر سو زه سره خوښ شوم، دا کم دوه رقم څلور پنځه نور وکښ شوی تقریبا چې اوس موږ الکان وسپرل چالیس سے پچاس الکان زموږ گرفتار شوی دي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ ځنې مشرانو په ګډون پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د پنجاب پوهنتون پیخي غندنه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پنجاب نائب صدر ایمل خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې دي چې پوهنتونونو کې رواني د زده کوونکو جګړو لارې ونیول شي. ایمل خان زیاته کړه
د پنجاب بشمول د اسلام آباد پنډۍ په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتنو لستونکو باندې عملي کیږي او بیا دغه بعد ضلعي انتظامیه پولیس او رینجرز راسي هغه د پښتانه لستونکو گرفتار کړي په ناروا او مقدمو کې راولي او بیا دغه رنګه د یونیورسيټي چې کوم انتظامیه وي هغه هم د پښتنو لستونکو سره یو تعصبانه او د نفرت زخه ډکې رویه خپلوي. موږ دغه ټولو رویو دغه ټولو کارونو په سختو ټکو مزمت کوو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دغه سلسله کښې د ټولو سیاسي او جمهوري پارټیانو او تنظیمونو سره په رابطه کې یو. موږ به خپل قانوني لارې خپلوو. موږ له حکومت څخه دا پر زوره مطالبه کوو په ټولو تعلیمي ادارو کښې پښتنو لستونکو ته د پرهمنه تعلیمي ماحول ورکړل سي.
د پوهنتون د انتظامیې یو تن د نام نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دلته د پښتنو او پنجابیانو زده کوونکو ترمنځ واړه واړه بحثونه او جګړې په دې نه مخته هم رامخکې شوي، خو دې ځل جګړې نه د پوهنتون امنیتي حالات بد شوي دي او پولیس هم د زده کوونکو برخلاف کاروایی جاری ساتلې ده چې پکې څلور کسانو نه زیات تر اوسه پورې نیول شوي دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږیستی او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا جیلونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی. نوموړي دا اعلان له هغو وروسته وکړ چې سپریم کورټ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې دننه د ټاکنو امر وکړ. عمران خان ویلي چې د خالي ورځې نه بعد د ټاکنو تیاری او مهم پیلوي. نور حال له شبیر جان اورو.
دا چهارشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د ټاکنو په اړه سپریم کورټ د خود نوټس ورستو پریکړه وکړه چې د آئین تر مخه دې دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې دننه دننه انتخابات اعلان کړل شي. دغه پریکړه ورستو د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د جیل برو تحریک ته ختمولو اعلان وکړ. د خپل ټویټر هم لیکل او یو ویډیو بیان هم جاری کړ. جیل برو تحریک مو ختم کړ او د خالد ورځې ماخام نبا انتخابات لپاره پورا تیاری شروع کوو او د الیکشن کمپین هم
پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کمپین.
ټول ملک د عمران خان لخوا د جیل برو تحریک اعلانولو وروسته پیښور، لاهور او پنډه کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو احتجاجونه د تیر چهارشنبه په ورځ شروع کړل. د حکومت لخوا دغه ښارونو کې دفعه یو سل څلور سرګښت ولګول شوه چې تر مخه یې پنځو نه زیاتو کسانو په راغونډېدو بندیز وو او د هغې په خلاف ورزی د پی ټی آئی هغه کارکنان چې په رضاکارانه توګه ګرفتاری ورکولو لپاره راغلي وو پنجاب کې ونیول شو چې ځینې پکې لا اوس هم په جیلونو کې دي. قانوني ماهرین وایي جیلونو ډکولو اعلان خو عمران خان ختم کړو، خو چې کوم کسان نیولې شوي دي هغوی باندې به قانون خلاف ورزی کولو مقدمې روانې وي. پېښور های کورټ کې وکیل سیف الله کاکا خیل مشال لیډو ته وایي
داسې کوم اعلان کړی نو دا خو دفعه 144 سیدونه هم نافذ شوي وه. د هغې وایلیشن شوي دي چې کوم ایف آی آر شوي دي په دې خلکو باندې کار سرکار کې سیدونه مداخلت کول دي تھوڑ پوڑ چې کوم دي کړی دي یا نور سره جنگ جګړه ده هغه نه پولیس والو سره د هغې بچدونه باقاعده هماغه ډیو پروسس آف لا بچدونه فالو کېږي. دا نه چې د دې بچدونه باقاعده پرو پراپر ٹرائل کېږي یا بچدونه عدالت غواړي عدالت فائن کولی شي.
د پنجاب د پولیسو لخوا مطبوعاتو ته ورکړل شوي معلومات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف خوشا یو نیم سلو پورې کسان نیولي شوو چې پکې ډېر خوشکړل شوي هم دي. ولې د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف ته کارکنانو گرفتاری مخې ته نه دي راغلي. په پنجاب کې شاه محمود قریشی، اسد عمر، فیاض الحسن چوہان او زلفی بخاری هم نیولي شوي وو. دا گرفتار شو کسانو د کرش میرو په اړه مو د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړو ملک انور تاج او اقبال افریدی نو پختل نو دوی ویناوه چې معلومات ورته کره نشته خو په لسګونو کسان یې گرفتار دي. عمران خان د موجوده مرکزی حکومت لخوا د ده او د ده د پخوانی وزیرانو پر ضد بیلابیلو مقدمو گرفتارو له وجې د احتجاج په صورت رضاکارانه توګه د گرفتارو ورکولو تحریک د فروری په 18 اعلان کړی و چې دوی ته به جیلونه ډک کړو. ولې د ځینو کسانو د گرفتارۍ وروسته د پاکستان تحریک انصاف تنان لاهور های کورټ کې د دې گرفتارو پر ضد درخواستونه هم کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ او نور حکومتي اتحاد کې شامل مرکزی وزیرانو وینا وه چې جیل برو تحریک هم د عمران خان د نورو چالونو په شان بیخي ناکام شو او ټول مشران یې گرفتارونه پټ شول. دوی په عمران خان هم سخت تکونه وکړل چې خپل ځان له مقدمو کې او کیسونو کې ضمانتونه کوي او کارکنانو ته وایي چې روزه جیلونه ډک کړی. خو بیا پی ټی آی وایي چې پولیس او حکومت دوی نه گرفتارول او د دوی تحریک ښه کامیاب وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشار لډیو ته غوګستې شبیر احمد جان وو چې تاسو ته د راپور وړاندې کوو. وخت شوه د شپږنیمې بجې په پېښور کې او د دې غړې کوم مهم خبرونه وغت صدا سې چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د کوونکو د هغوی پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضری او کم شمیري خلاف لاریون کړی دی. د سیمو اوسیدونکو او زده کوونکو نن د لاریون پر مهال د تعلیم محکمې او ضلعي انتظامي چارواکو باندې غږ وکړ چې د دوی د مسلې غم وخوري. دوی وایي په بیا بیا یې د تعلیم محکمې چارواکو ته غږ رسولی خو ډېر استادان ډیوټۍ ته نه حاضرېږي چې ورسره د سیمې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنه کیږي. بلخوا بیا د سیمې مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم د محکمې مشرانو ته یې د سکولونو د فعالولو ویلي دي. دغه راز نور تعلیم کم چارواکي دي لکه د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې مشر محب الله دوړ هغه هم له مشالو سره په خبرو کې د استادانو د کمی مسله ومنله. خو ویل چې د نوو برتیانو سربیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروایی روانه ده چې له تنخواګانو یې پیسې کټ کیږي. بل خبر دا دی چې د پاکستان یو عدالت نن د پوز پخوانی چارواکی لیفټیننټ جنرل امجد شعیب د ملکی ادارو خلاف د ولسی او حکومتي ادارو کارکوونکو بغاوت ته د لمسولو له تورونو سپین ګرځولی دی. د ریټایرډ لیفټیننټ جنرل امجد شعیب وکیل میا علی اشفاق رسنۍ ته وویل چې اسلام آباد ضلعي عدالت نوموړی له تورونو بری کړ. امجد شعیب چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان پلوی دی پر د تورونه وو چې د پاکستان بول ټلویزیون په یو خبرونه کې یې دا څرګندونه کړې چې د سرکاري ملازمینو او اپوزیشن ترمنځ کرکه خوروي. او بل خبر دا دی چې په لاهور کې د پنجاب پونتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر خطې وروسته پولیسو ځنې زده کوونکي گرفتاره کړي دي. په پونتون کې یو زده کوونکي ثاقب خان د مارچ پر لومړۍ نیټه مشال ډو ته وویل چې دا خطه د پښتنو او پنجابي زده کوونکو ترمنځ د قانونو پر سر تر بحثونو وروسته شوې ده. بلخوا یاد دی چې لدې وړاندې د فروری په 23مه هم د اسلام آباد په کاریزم پوهنتون کې د بلوڅ او پښتنو زده کوونکو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه لس کسان زخمیان شوي وو. په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو. تاسې مشال لډیو ته غوږیستئ. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د فروری په میاشت کې 1.6% ته رسیدلې ده چې دا په تاریخ کې تر ټولو لوړه کچه یادیږي. یوازې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 4.2% اضافه شوې وه. په هر وخت کې د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستانی روپۍ بیا غورځېدلې او د بانک دننه یو امریکایي ډالر د لا نورو ګرانېدو سره د 280 روپو نه اوړېدلې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې ملک د زر مبادلې ذخیره ډېره کمه ده. حکومت د بجلی او ګیس نرخونو له زیاتولو سره نوي ټکسونه لګولې دي او له نړیوال مالیاتي صندوق یعنی IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، نو ځکه روپۍ غورځېږي او ګرانۍ کچه لوړېږي. نور حال د کراچۍ نه نیاز علي په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې د ریکارډ لمخې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 4.32% نور هم اضافه شوې ده او لدې وروسته په هیواد کې د ګرانۍ کچا د تاریخ تر ټولو لوړې کچې 1.55% ته رسیدلې ده. په پاکستان کې هر میاشت د خوراکي توکو ترڅنګ د میوو سبزیانو نرخونه او د ترانسپورت کرایه ولې زیاتېږي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان وایي چې په ملک کې د زر مبادله ذخیره ډیره کم ده. حکومت د بجلی ګیس نرخونه زیاتولو سره نوی ټیکسونه لګولې دي.
پاکستان کې چې کوم د ګرانې صورتحال دی هغه ډېر په تیزی سره چلینو او یوشیز ګرانېږي. د دې بنیادي وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دی نو هغه په کته روانه ده، دویم بیا پیټرول قیمتونه دي هغه سیوا شوي دي، بیا دغه شان چې دی نو بجلی ګیس نرخونه سیوا شوي دي، ټیکسونو کې چې دی نو 13 میاشت ډېره زیاته اضافه شوې ده. نو د دې اوورآل چې کوم صورتحال دی د دې په وجه باندې ګرانی چې دی نو هغه په تیزی سره په بره روانه ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په تیره یوه میاشت کې د چرګانو د غوښې بیه 40%، د خوراکي تیلو نرخ 18%، غوړي 15%، میوې 15% او د سبزیانو په بیه کې 14% زیاتوالی راغلی دی، او په دې موده کې د بیلابیلو دالو بیه کې 10 نه تر 14% اضافه شوې ده. یادې ادارې په وینا په پاکستان کې تیر کال د 2022 په فروری کې د ګرانۍ کچه 12.2% وه. په هیواد کې چې د خوراکي توکو ترڅنګ هر څه ورځ تر بلې ګرانېږي، نو عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دی. د کراچۍ کیماڼۍ سیمې یو اوسیدونکی عطا الله وایي چې هر اونۍ نرخونه زیاتېږي.
دا رقم شم خو ډېر ګران، لکه مثال دا دالونه به ولې چاولې به ولې چینی والا تقریبا چینی د نن یو هفته مخکې وله په 4100 روپۍ، دا رقم نن ما راوړله 4800 روپۍ. لکه دا 5 کیلو چکی وړ شروع دا مونږ تقریبا د نن یو هفته مخکې کتر خبره ده په 700 روپۍ، 700 نمبر کې کم 650 روپۍ، نن دا په 820-830 روپۍ، یعنی کې تقریبا په یو هفته کې د دومره فرق وکولو 150-200 روپۍ فرق وکولو. دا رقم دالونو شو، دا رقم غوړي شلو، دا رقم لکه دا نور شان شو لکه چینی شوه چاول شوې دال وغیرہ سو دا کم شان شي دغه ډیر پورته بر روان.
یو خو چې په پاکستان کې ګرانی سی وشوي، په عین وخت کې په پاکستان کې روپۍ بیا غورځېدلې او امریکایي ډالر بیا سی وشوي ده. د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه د بینک دننه یا انټر بینک کې یو امریکایي ډالر 0.08 روپۍ نور ګران شوی او یو امریکایي ډالر 2.68 روپۍ ته رسیدلې دي، او بیا په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ ګران شوی او بیا 2.04 روپۍ ته رسیدلې. په کراچۍ کې د پیسو بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل حکومت له سوداګرو سره ژمنه کړې وه چې د فروری تر 18 څخه به د بهر سوداګانو لپاره سندونه یا LCs پرانځي، خو دوی تر اوسه اجازه ورنه کړه.
پہلی وجہ یہ بنی ہے کہ 28 فروری کو ڈیڈ لائن تھی ایکسپورٹروں کے لیے.
دی وای چې د ڈالر لوړېدو لومبئی وجہ دا ده چې حکومت اتشتم فروری سوداګرو ته د بهر سوداګانو لپاره سندونو پرانځدو ڈیڈ لائن ورکړې وو، خو هغه سٹیٹ بینک عملی نه کړو. او بیا حکومت سخت کال لپاره حج پالیسی اعلان کړي، خو دا نه ده معلومه چې حکومت په سخت کال خلکو ته څومره رعایت ورکوي. او بیا د کورونا وبا له کبله له تیرو 2 کالو حج بندو، نو ځکه سخت کال زیات خلک د تلو هڅه کوي او ډالر جمع کوي، او حکومت تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې حجیانو ته به رعایت ورکړي او کنه. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال مالیتي صندوق IMF سره لوزنامه ډیره مهمه ده، خو تر اوسه بشپړه شوې نه ده. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
د اوسه پورې کوم چې پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ده، هغه کنټینیو هغه انډر پریشر ده، او کوم چې اګریمنټ د IMF سره لوزنامه یو فائنل شیپ کې نه ده راغلی. دویم کو تاسو خیال وکړئ نو پولیټیکل انسټیبلټی او انسرټینټی پولیټیکل هم ده.
دا په داسې حال کې چې تر اوسه له نړیوال مالیتي صندوق IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، او په هیواد کې بهرنۍ زر مبادله ذخیره روس تر بلې په کمېدو ده. په پاکستان کې ګرانی په داسې حال کې سیوا شوی او روپۍ د ډالر په مقابله نور غورځېدلې چې حکومت 13 میاشت اضافي بجټ هم اعلان کړی چې په مرسته یې د 1.5 اربع روپو نورو مالیه یا ټیکسونه غونډوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 2 خبري غونډې ته ویلي وو له IMF سره یې ټول شرطونه پوره کړي دي او ورسره خبرې اترې په اخیری پړاو کې دي. د البته خبرداری ورکړی چې له هغه نړیوالې مالیتي ادارې سره د پور پروګرام له بحالېدو سره به په پاکستان کې ګرانی لا زیاته شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال راډیوي مجله
په 19:00 بجو، هارون باچا هنری گړی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو د مشال پنوم پدریو بجو حجره په سلور نیمو بجو د ځوانانو غږ په پینزو بجو.
مشال رادیو ته غوګستی اوردونکو د دوهې د موافقې له درېمې کلیزې سره په یو وخت کې یو نوې سروې ښایي چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویا زیات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ته په منفی نظر ګوري. دا برات حال کې دا چې طالبانو د کب لسما د دوهې د موافقې کلیزا د خپل لوی بریا د ورځې په توګه ومانځله. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د امریکا د متقاعدو پوځیانو په منځ کې ترسره شوې نظر پوښتنه چې نتایج یې پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د 1999 کال د کاپ په لسمه د سولې د تړون د لاسلیک په ورځ اعلان شول ښایي چې په سلو کې درې اویا پخواني امریکایي پوځیان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه منفي نظر لري. د میشن رول کال په نوم د متقاعدو پوځیانو مدافع ټولنې چې دا نظر پوښتنه یې کړې پخواني سرتیري پوښتلي وو چې د امریکایي ځواکونو وتلو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا میراث څومره اغیزمن کړی دی. په سلو کې 300 پخوانیو پوځیانو په ځواب کې ویلي چې په دې مسله کې نظر نه لري، خو په سلو کې 3 کسانو ویلي چې اغیزې منفي وو. د ملتری ټایم ورځپاڼې د راپور له مخې دا نظر پوښتنه په تخمینی ډول د 15500 متقاعدو پوځیانو ترمنځ شوې. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې په سلو کې 3 پخوانیو امریکایي پوځیانو ویلي چې دوی له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان د تطبیق له مسؤلو چارواکو سره د حساب کتاب له کچې راضي نه دي. مشن رول کال ټولنې همداراز ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغو څېړنو ملاتړ کوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په دې وروستیو کې اعلان کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو چارواکو پرون د کاب لسمه د خپلې بریا د ورځې په توګه ولمانځله او د هیواد په کچه په غونډو کې یې تودې ویناوې وکړې، خو په عین حال کې له نړیوالو وغوښتل چې د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. په ارګ کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وویل چې دوی له ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو سره تعامل ته اړتیا لري، خو هغه ټینګار وکړ چې دا تعامل نه یوازې د دوی بلکې د نړۍ په ګټه هم دی. متحده ایالاتونو او د طالبانو استازو د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوها کې په افغانستان کې د جګړې د پایتر سوالو او د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه لاسلیک کړه. د دې سند له لاسلیک یو نیم کال وروسته جمهوری نظام د طالبانو د حملو په نتیجه کې سقوط وکړ او طالبان پر افغانستان واکمن شول. په تیرو دریو کلونو کې متحدو ایالاتونو او طالبانو په وار وار پر یو بل د دوهې له موافقې څخه د سرغړونو تورونه لګولې دي.
امه تکل تاسو ته راپور وړاندې کوو. مشال دې ته وګورئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
اوردونکو د امریکا د بونو چارو وزارت په 2021 کال کې د ترګری د پیښو په اړه راپور خپور کړی ویلي دی چې په دغه کال کې هم په پاکستان کې د ترګری غنې پیښې شوې وي. یاد وزارت ویلي چې پاکستان د ترګری زد کمی تګلارې د عملی کولو هڅې کړي، خو بیا هم د طریق طالبانی پاکستان په ګډون بیلابیلو وسلوالو ډلو د بریدونو ذمواري منلې دي. په راپور کې ویل شوي چې طریق طالبان پاکستان په خبر پختونخوا کې د شریعت رابستو هڅې کوي، خو بیا ځینې شنونکي وایي چې دا وسله والا ډله اوس دومره قوت نه لري چې په خپلو مقاصدو کې به بریالی شي. بلخو د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د وسله والو پر ضد یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. نو حال د انیس اجمل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستو لپاره هلې ځلې کوي. رپورت زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان د شریعت راوستو په مخه د پاکستان پوس او ریاست ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي دي. په رپورت کې دا هم ویلي شوي چې تحریک طالبان پاکستان خپلو کسانو ته د روزنې ورکولو د خپلو فعالیتونو لپاره قبایلي سیمې کاروي او دا ډله له القاعده وسلوالې ډلې سره اړیکې لري.
د دې رپورت په اړه په قبایلي سیمو کې خبریال سفتر داوړ د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي سیلو کې د تیرې سه مودې راهیسې رتراګرۍ له پیښو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغې سیمواریانو له قبولولو څرګندېږي چې وسلوال طالبان یو وارې بیا په دې سیمو کې منظم شوي دي.
حکومت پاکستان تا یا دلتا پاکستان کے داننا اول سل منگولی دل چه ٹی ٹی پی دیر زیاد دا کمانڈر نوروالی پا قیادت کے متحرک شوی دے او دے اٹیکس کوی او دا یو دا حتا وجہ دے چه افغانستان کے کم طالبان حکومت راغلو اوس ٹی ٹی پی دے پر افغانستان کے کروایا نے کول دا مشکل ہم دی او بلکہ دی ہم نہ غواڑی چ اوس دلتا کا ہوگی.
سفدر داوړ زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په هیواد کې د طالبانو بریدونه کم شول. نو تحریک طالبان پاکستان د خپل تحریک فعال ساتلو لپاره یو وار بیا په پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته تحریک طالبان پاکستان په اګست کې د 2.5 او په سپتمبر کې د 2.5 بریدونو ذمہواري ومنله. خو بیا د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو پخانی سیکرټر سید اختر علی شاه وای چې تحریک طالبان پاکستان هغه ځواک نه دی پاتې شوی چې ګنې دا ډله به په خیبر پختونخوا کې په شریعت راوستو یا نورو مقاصدو ترلاسه کولو کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان دین علاوه نور د څه تنظیمونه چې دي دا غي او خپل گرینڈ سټریټجی دا یو تصور دا غیشتا آغا تصور چې دی آغا جوړول دی یو اسلامی ریاست دا چې نور کم دی داعش او القاعده او داشن تنظیمونه دا اسلامی خلافت خبره کیږي. شروع کې منصوبه یو د دې دام په یو وخت کې چې کبه شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان دلته به داسې یو ریاست جوړ شي او چل مضبوط شي بیا باغی نه پس سی بنو او کارا کو دی طرف نوتسی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې دا هم ویلي شوی چې پاکستان په 2021 کال کې د منی لانډرینګ او وسلوالو ته د مالی مرستو ورکولو لړکی لګواخونو سره مخامخ شوی دی. په دې هواد کې یو شمېر وسلوالو تنظیمونو د نیخ پنې غم لاټړو چندو د جرمونو په کولو سره مالی پنګې ترلاسه کړې دي چې په رسمي یا غیر رسمي لارو وسلوالو ته رسیدلې دي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي اړیکړي د ترګرۍ سي تګلارو په سمه توګه نه عملي کولو او د افغانستان په اړه د ناسمې پالیسۍ له وجې په دې هیواد او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې امنیتي حالات روز تر بلې خرابېږي.
په پاکستان کې سیاسي جماعتونه هم د یو بل سره په کنفلیکټ کې دي. دا شان که تاسو وګورئ وفاقي حکومت او د صوبو ترمنځ تر اوسه تعاون نو دغې سره رابطې نه وي نو ځکه دا حالت خراب شو. اوس هم داسې دي ټیررزم په حقله باندې او د افغانستان په حقله د پاکستان پالیسۍ چې کوم دین د ترداداتو ښکار دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د جنوري په 1.5 قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي وو چې پولیس پوس او د غسي نورې امنیتی ادارې په هیواد کې د ترګرې ختمولو لپاره هڅې کوي او غنو امنیتی ځواکونو د لړکی قربانې هم ورکړې دي.
روزانہ یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے.
د تر هغه غری د پیښو پاړه خبرې کیږي خو زه دغه کسانو ته ویل غواړم چې زموږ ادارې او امنیتي ځواکونه هم پر ضد لګیا دي. سوره دی وړاندې د بنو جیل ته وسلوال ورننوتل او کسان یې یرغمال کړل. نو زموږ امنیتي ځواکونه دغه وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او وسلوالو چې کومې غوښتنې کولې نو هغه مو هم ونه منلې. د خیبر پښتونخوا پولیس هر ورځ عملیات کوي او پکې وسلوال هم وژني او په خپل هم وژل کیږي. دغه سپه پنجاب کې قانون نافذونکي ادارې دي چې پکې پوځیان هم شامل دي نو هر ورځ زموږ دغه پوځیان او وجل شي.
دغه سي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فبراير په 16مه د مرکزی اپیکس کمیټه په غونډه کې ویلي شوی چې په ملک کې د سیاسي قرارې او اقتصادي ودې لپاره د ضروري ده چې ترهګري لمینځه یوړل شي. د اپیکس کمیټه په دې غونډه کې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد او په تیره غونډه کې په شوو پریکړو د پرمختګ جاج اغستل شوی او په دې سلا شوی چې وفاقي حکومت به د امن پر ځای کولو لپاره له صوبو سره پوره همکاري او مرسته کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
خوشحال لړیو ته وګورئ سیل د می مخکې تاسو د انیس اجمل لوورل چې د امریکا د بونو چورو وزارت په 2020 کال کې د درګری د پیښو په اړه راپور خپل کړی، ویلي دی چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د درګری ګڼې پیښې شوې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه پرون د مارچ له لومړۍ نیټې پیل شوه. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او په کې به 1,06,000 کسان یعنی شمیرون کی برخه اخلي. بلخوا خلک کولی شي چې د مارچ تر دریمې نیټې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرېږي. په تفصیل له فرخنده صدرو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکوونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریاں سرته رسولې دي.
بالکل دې کې اقتصادي پوښتنې هم کیږي، لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پښتونخوا کې په دې کې 18,000 کسان راځي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکوونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وه او د پاکستان آبادی پکې نږدې 2.5 کروڑ ښودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی پخوانی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه شکم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کینم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شپردی نه مې خلاص کا د جنگ نه مې خلاص کا زما څه کارې زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دی ما سره ځنګلات دي
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری ته کوي د ما کور وران دی د ما کور ړنګ دی د آی ډی پیز یم د ما خلک څوک هم د ورکزو ولا خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې څخه دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ دی دمو ہر یو سسٹم مفلوج دے
د شماریاتو اداره وایي که چېرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکوونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به یې خپل مرکزي دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغې لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي که نه، په اړه یې د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي.
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بل ته ګورو چې کله دا سرکاري طور باندې اعلامیه جاری شي او الیکشن کې وختونه الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا ده نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي الکی جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي، بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي، نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دې نه تاسو جدا کوي کنه، دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی دا کم سڑے پگ میاست یا زیاد اوسی یا غلط کے ارادہ بھی دونوں کے آ سڑائے غلط کے کون کی گی چونکہ داد اگے لا کے ریسورس اگے لا کے اسپتالوں اگے لا پہ سڑک اگے لا کے اسکولوں استعمال ہے لکا دا سے نجی کی دائیں چائے پہ ہر ریسورس استعمال ہے اور پہ ہر کی اوسی اسکولوں غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ اگے منگا
په دې سرشمیرنه کې به د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
پلسنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
اردوونکو په خوست کې د نورو کلونو په څیر د زرغون خوست په نوم د نیالګیو یا بوټو د کینولو د روزنې اشر او میلا پیل شوی چې د جمعې ورځې تر مازیګره دوام کوي. د زرغون خوست د نیالګیو په میله کې چې د خاروالی ریاست په کوربتوب جوړیږي د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو خلک او ځوانان برخه اخلي. د یادې میلې ګډونوالو له چارواکو غوښتل چې د نیالګیو یا د بوټو کینولو په خوا کې د هغې ساتنې او پالنې ته هم پاملرنه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
زرغون خوست میله چې لاتو کلونو راهیسې جوړیږي درې ورځې دوام کوي. د بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه اخلي، نیالګي کینوي او ټولنیزو شبکو کې بیا خپل د نیالګیو د کینولو انځورونه خپروي. که څه هم د یادې میلې کوربتوب خوست ښاروالي پر غاړه لري، خو د نیالګیو په اخیستلو او لګولو کې ورسره ولسی مرسته کیږي. د خوست د ښاروالۍ ریاست سرکار انجینر عبدالبصیر محمد زیما شاد راډیو ته وویل
د زرغون خوست د نیالګیو کینولو اتم پړاو میلیا شروع شوله. سخ کول به انشاءالله د ښاروالۍ په انکشافي بودیجه او د سره څنګ ته د تجارو په مالی مرسته خوست په ښار کې په دتفه کې او د سره څنګ ته په نورو ځایونو کې چې نیالګیو کینولو ته ضرورت لري 4000 خوشه نیالګي به کینول کیږي. دې ته په نیالګي به مونږ ساتو بلنه به کوو او د سره څنګ ته به په خپل وخت وبو ورکو.
مدني فعال نورشان اورانی بیا وایي دا ډول ملي او حشرونه په خوست کې لرغونی دود دی او په دې سره ځوانانو کې د هیواد او هیوادوالو سره د مینې احساس هم پیاوړی کیږي.
د ځوانان به ویښ شي، د هیوادني احساس سره ژوند کولو لپاره به ځوانان وکولی شي چې د هیواد په مختلفو
مدرسو کې دوی په کار وګمارل شي او دا ډول پګړی او دا ډول اشرونه تر سره.
مدنی فعال عبدالرحیم حاطفوی په دې میله کې خلکو په ډیره مینه برخه اخیستی او په پوره اخلاص په کینیال کې کینوی.
د خوست زرغون میله روانه ده، په ازادۍ ته په باندې زیات شمیر نیالګي کینول شو. د خوست ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه زیات شمیر ځوانان راغلي دي ترڅو په همدغه ملي اشر کې ګډون وکړي او دغه سیمه چې ده یو دا چې خراز نه ده په همدې سره به سرسبزه او خراز شي د نیالګیو په کینولو سره. زمونږ ځوانانو هم همدغه ده همدغه نیالګي پالنه او ساتنه وکړو او همداشان په خپل لاس باندې نیالګي کینو.
د زرغون خوست د نیالګي د کینولو ملي ته د دې ولایت له لور پروتو سیمو خلک او ځوانان هم راضي. مدني فعال اسمت ولی عباسین هم چې د یو شمېر نور ځوانانو سره له صبرې د ملي ته راغلی وایي،
الحمدلله موږ د صبرې رسالې ته زرغون خوست ملي ته راغلی یو. شډيره په خوان سره د عامله روانه د ډیر خلک راټول شي وو. دا ونه کینولو تاسو نه دا ونه ساتنه ډیره ضرور ده، ځکه دا ونه ساتنه لپاره او بوت ضرورت ده ترڅو دا ونه د انیلګي د بودیجه به ځای مصرف نشي. نو دا ترڅنګ باید دا ونه ساتنه خپره ډول وشي، دې ته باید توجه وشي او دې لپاره یو خاص کس باید معرفي شي او ګمرل شي ترڅو دا ونه انیلګي هر وخت وبکي.
خوستی فعالان وایي په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته رسیدلې دي.